در این برنامه خواهد گفت. خوش آمدید سروان صاحب.
ډیره مننه نعیمی صاحب. ستړی مشه قدرمنو اوریدونکو، تاسو ته هم سلامونه. ساعت 8 بجې شوې. دا خبرونه مو یو ساعت دوام کوي او په لړ کې د خبری مطالبو ترڅنګ دوه اونیس پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت سره لومړی مو را بولم د دې ساعت خبرونو ته. د امریکا د دفاع پخوانی وزیر وای امریکا باید له افغانستان د پوځیانو تر ایستلو مخکې یقیني کړي چې د افغانستان حکومت ټینګ دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره اقدامات زیات کړي او د پاکستان د بلوچستان په ګوادر کې پر یوه هوټل برید شوی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په هیواد کې د هدفي وژنو د مخنیوي هڅې چټکی کړي دي. په کابل او څو نورو ولایتونو کې د وروستیو هدفي وژنو له کبله دینی عالمان، ځینې بانفوس کسان او تحصیل کړي ځوانان په نښه شوي دي. پرون په کابل کې د تلویزیوني خپرونو یوه پخوانۍ وینده او د ولسي جرګې د کلتوري او دینی چارو د کمیسیون سلاکاره مینه منګل ووژل شوه. د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمی وایي دوی د دغسې وژنو د مخنیوي هڅې کړي دي.
هدفی وژنې په ګډ ګډ د افغانستان کې او په مرکز کابل کې د کمی شوې دي. په دې وروستیو کې زموږ هڅه همدغه ده چې دښمنان د افغانستان د خلکو دښمنان هغه هم ته هدفي وژنو لاندې خپله موږ راولو. په دې برخه کې ډېری فعالیتونه شوي دي. اپراتیفي عملیات زموږ وختن په وختن ترسره کیږي.
ښاغلی رحیمی همداراز وویل ځینې هدفي وژنې شخصي، ځینې جنایي او نورې تروریستي جنبه لري. په وروستیو کې په ننګرهار کې هم د هدفي وژنو پر زیاتېدو ځایي خلکو شکایتونه کړي دي. په کندهار کې د ملي امنیت د ځواکونو لخوا د داعش ډلې د جلب و جذب یو قومندان نیول شوی دی. چارواکي وایي د ملا عبدالسلام په نوم د داعش ډلې دغه قومندان د خپلې ډلې لیکو ته د کسانو د جلب لپاره له کونړ ولایت څخه کندهار ته ورغلی و. په دې اړه وروسته تفصیل په یو راپور کې وړاندې کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع پخوانی وزیر وایي که امریکایي پوځیان ناڅاپه له افغانستانه ووزي دا واقعي خطر شته چې طالبان بیا پر دغه هیواد ولکه ټینګه کړي. رابرټ ګیټس پرون شنبه د امریکا له سی بی سی نیوز تلویزیون سره په مرکه کې وویل امریکا باید له افغانستانه د پوځیانو تر ایستلو مخکې دا یقیني کړي چې د افغانستان حکومت ثابت او ټینګ دی. ښاغلی ګیټس د امریکایي پوځیانو د وتلو په صورت کې د ښځو د حقونو پر کمزوري کېدو هم اندېښنه وښوده. رابرټ ګیټس له 2008 څخه تر 2011 میلادي کال پورې د امریکا دفاع وزیر و. د امریکا د دفاع د پخوانی وزیر تر دغو څرګندونو څو ساعته مخکې د امریکا د حکومت ځینو سرچینو اعلان وکړ چې د امریکا او مکسیکو پر پوله د دیوال د جوړولو لپاره د افغان ځواکونو د ملاتړ له بودیجې هم څه باندې 600 میلیون ډالره بیلې کړی شوي دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. څو تنه وسلوالو پرون د بلوچستان ایالت په بندري ښار ګوادر کې پر یوه عصري هوټل حمله وکړه. په حمله کې درې حمله کوونکي د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. پولیس وایي حمله کوونکو چې سپکې وسلې او لاسي بمونه ورسره ول. لومړی د هوټل یو ساتونکی وواژه او بیا هوټل ته دننه شول. د پاکستان امنیتي ځواکونه چې تر حملې وروسته د پیشي ساحې ته ورسېدل په پیرل کانټینینټل هوټل کې له حمله کوونکو سره څو ساعته په جګړه بوخت. د پاکستان یو جګپوري امنیتي چارواکي اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل څلور واړه حمله کوونکي وژل شوي دي. وروسته پاکستاني چارواکو وویل چې په دې حمله کې درو تنو برخه درلوده چې درې واړه وژل شوي دي. د بلوچستان د ازادۍ د پوز په نوم بلتون پالې ډلې د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د ازبکستان د اطلاعاتو او ډلیزو ارتباطاتو ادارې مشر وویل په دغه هیواد کې تر لسو د زیاتو خبري او د بشري حقونو د ویبپاڼو فعالیت بیرته پیل شوی دی. کامل عالم جانوف د جمعې په ورځ په فیسبوک کې لیکلي مشخص تخنیکي مسایل حل شوي او خلک کولی شي بیا دا ویبپاڼې وګوري. په ازبکستان کې ځینې ویبپاڼې له 2004 میلادي کال راهیسې بندي یا بلاک دي. عالم جانوف ویلي په دغو ویبپاڼو کې چې فعالیت ته بیا اجازه ورکړی شوې د بی بی سي ازبکي څنګه امریکا ژغ، دوچې ویلې، یورو ایشیا نت آسیا تیرا او نور معلوماتی پانی شامل دی. خود ازبکستان د دغه چارواکی په فیسبوکی پیغام کې د ازادي رادیو د ازبکی سرویس او ګڼ نور خصوصي خبری آژانسونو یادونه نه ده شوې. ازادي رادیو نه ده توانیدلې چې په خپلواک ډول د وی پانو د فعالیت د بیا پیلېدو راپورونه تایید کړي. تاسیز مو شغله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له بجو د ماشام تر و بجو په مزنی سپه دول شپژنوی او په یوش مر شارونو کې په اف ام 3.15 سپه اوري. د ملکانو د خوندیتوب دلیل شکیل خو وغوښتل چې اوربند وکړي.
د ډیرو جدي خبرو ترڅنګ په هیواد کې جګړې زور اخیستې وسلوال طالبانو خپل جنگیالوی ته ویلي دي چې تاسو جګړه وکړئ چې په دې کې ثواب دی.
د غزنی د یوې کورنۍ حال پښتو چې شپږ غړي په جګړو کې وژل شوی دي.
دوه درې ورونه مې شهیدان سو، دوه مې ورونه شهیدان سو، هغه مې دوه ورېدې دي، سعید دوه دغه دي، یو هغه پاته دغه مې لیوانای د اعصاب کار نه کوي.
د کندهار والی وایي امنیتي ځواکونو په دې ولایت کې د داعش د جلب و جذب مسؤول نیولی دی.
کندهار ته راغلی او تر څو دلته هم زمینه دې ته مساعدېږي چې د داعش لپاره خلک پیدا کړي.
په بلخ کې د کوکنارو کښت زیات شوی دی. د پاکستان په ګوادر کې پر یوه هوټل د برید او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسئلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د ازادي رادیو د دې خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، تاندې څنګ او حقیقت سره. خو دا لومړی خبری موضوع د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله له وسلوالو طالبانو غواړي چې د سولې د مذاکرو له ګرمېدو سره سم جګړه ودروي. په قطر کې د طالبانو د استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ له خبرو سره سم په افغانستان کې جګړې هم زیاتې شوې دي. دفاع وزارت وایي دوی د وسلوالو مخالفانو پر ضد اقدامات کوي. وسلوالو طالبانو د روژې په مبارکه میاشت کې د سولې خوشتنه نه ده منلې. په دیاره د صالح محمد صالح راپور واوري.
د ملکانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله د وسلوالو طالبانو غواړي چې د سولې د مذاکرو د شی بریا لپاره دی جګړه ودروي. د دې ډلې مشر پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښود چې د سولې د مذاکرو له جدي کېدو سره په هیواد کې جګړې هم شدیدې سوي دي. عزیز احمد تسل وایي د جګړو او پوځي عملیاتو زیات بار د ملکانو پر اوږو راځي.
کله چې د سولې مذاکرات پیل کی نو لومړی بحث دای چې اوربند تلاره هواره سی او بیا لا غوړسته د سولې مذاکرات باندې بحث کیږي. له هغه اړخونو چې را په جګړه کې داخلي خو متاسفانه په افغانستان کې د سولې د مذاکراتو د ډیرو جدي خبرو ترڅنګ په هیواد کې جګړې زور اخیستې وسلوال طالبانو خپل جنگیالوی ته ویل دي چې تاسو جګړه وکړئ چې په دې کې ثواب دی. او په داس حال کې د دې په کړه کې ملکی خلک وژل کیږي. همدارنګه حکومت هم خپل عملیات ته زور ورکړی دی چې په دې حکومت له لوري هم په جګړه کې ملکی خلک وژل کیږي.
د ملکانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې ترڅنګ افغانانو هم په وار وار هم له افغان حکومت او هم د دولت له وسلوالو مخالفانو غوښتنه کړې چې د روژې په احترام دی سوله وکړي یا دی هم د سولې د خبرو پر مهال جګړه ودروي. د کابل 2.0 ازادي راډیو ته وویل
جنگ افغانان سره در په در کړ. اسلام خدا وایي چې په روزه کې جنگ جدل بیخي بالکل آرام ده. دې روزه مې سره د سولې او د خیر لازم سره چې په خپل من سره جوړ شي.
دا جنگ جګړه خو پر رجا کې نه دی خي. رجا خو مبارک میاشتو دا په کول کې و میاشت دا کې دارې د جدا کې الله په مسلمانانو ته مؤمنانو ته بخښنه کوي.
جنگ خو نه ده په کار ځکه چې مسلمانان ټول ورونه ورونه دي. الله تعالی فرمایي چې ټول مسلمانان ورونه دي نو ورور ولې ورور سره جنگ وکړي.
بيد رجه د امن میاشه سرکش شیطانان الله جل جلاله ټول تړلی دي. بيد موږ آرام وسیګو د یو لس میاشه موږ دغه شه مسلمان وسیګو څنګه چې پروژه کوس.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي پلاوی او طالب استاد ترمنز د خبرو شپږم پړاو تیر پنځشن به پای ته ورسید. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد تر دغه پړاو خبرو وروسته په خپل ټویټر پاڼه کې ولیکل په دغو مذاکرو کې ورو پرمختګ سوی دی. خو د سولې د مذاکرو تر څنګ د وسلولو طالبانو لخوا په افغانستان کې حملو او جګړو هم دوام درلود. وسلولو طالبانو چې له افغان حکومت سره د سولې له مستقیمو خبرو ډډه کړې ویلي چې پروژه کې به خپلې حملې لا شدیدې کړي. یوه حمله د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د کاونټر پارت انټرنیشنل مؤسسې پر دفتر وسوه چې په نتیجه کې 9 کسان ووژل شول. ملګرو ملتونو او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو دغه حمله وغندله. ګڼو فعالانو له افغان حکومت څخه غوښتنه کړې چې د وسلولو طالبانو پر ضد جدي اقدام وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ناظم توبي لانزر تیره پنجشنبه په یوه بیان کې په کابل کې سوې حملې ته په اشاره ویلي، سږ کال د روژې مبارکه میاشت په خونړیو جګړو پیل سوه او د دې تشدد بار د هیواد په بېلابېلو برخو کې د ملکیانو پر اوږو دی. تر دې مخکې ولسمشر محمد اشرف غنی د غویي اثور پر 15مه تر روژې مخکې له وسلولو طالبانو غوښتنه کړې وه چې د روژې په خاطر دې له جګړو لاس واخلي.
ډېر نور افغانان هم د اوربند غوښتنه کوي. په دې اړه یو مفصل راپور لرو چې لږ وروسته یې خپرو. خو اوس د یوې کورنۍ حال اخلو چې جګړې ورڅخه څو غړي د تل لپاره اخیستې دي. اندړ د غزنی هغه ولسوالي ده چې په تیرو لسو کلونو کې ډېر خلک په جګړو کې وژل شوي دي. د دې ولسوالۍ د پریمینزو د کلي د یوې مور شپږو زامنو او لمسیانو ته مشروب لاوښتې ده. خو اوس یې کونډې او یتیمان په یوه ګوله ډوډۍ پسې حیران دي. حبیب الرحمن تاثیر هغې جونګړې ته تللی چې دی کورنۍ پکې اړولې دي.
دا غزنی په توحید آباد سیمه کې د څو لوکسو کورنو ترمنځ له موټر څخه کښته سوم. د دغه لوکسو کورنو په منځ کې یوې وړې یو پلیزې دروازې ته ودرېدم. د دروازې تر څنګ په تور خط لیکلي یا وطن یا کفن. په دروازه کې یو شپږ کلن نجلۍ چې یوه سترګه یې معذوره ده ولاړه ده. پوښتنه مې ورڅخه وکړه. دا د هغه سپینساري کور دی چې د کور 15 تنه یې جګړو وژلي. نجلۍ د سر شورېدو تر څنګ وویل، هو زما پلار یې هم شهید کړی دی. دا هغه کور دی چې نیم درزن ځوانې جانې کونډې او یو درزن یتیمان پکې ژوند کوي. دروازه مې خلاصه کړه، واړو تنګ ترش سرای ته ننوتم. د خونې مخ شي لاس ته دوه زاړه ویلچر هم پراته دي، خو یو لږ استعمالي هم ولاړ دی. چپ لاس ته د کالو پر تناو د ماشومانو زاړه خو وینځل سوي کالي زړېږي. څلور پنځه شایسته خو په خاورو لړلې ماشومان بک بک ګوري ولاړ دي. لا ژورې خونې د یو ځوان ډډ ژغ راوسو، راځئ خونې ته راسئ. له سرای څخه ژورې خونې ته کښته سوم. په وړه توره دودونو وهلې خونه کې د نیم تن ځوان ناست دی.
زما نوم محمد رمضان ده، د اندړو د ولسوالۍ یم. دوه درې وریرونه مې شهیدان سو، دوه مې ورونه شهیدان سو، در به دره سو اوس دغه پاته دي. هغه مې دوه وریرې دي، سید دوه دغه دي. یو هغه پاته ده، هغه م لیونی ده، اعصابي کار نه کوي. در به دره یا ته څنګه وکړو، پنځه شپږ کونډې پاته دي.
چې رمضان د خپل پټه په ولاړه او نیستمن اقتصاد خبرې کولې، خونې ته لوغاړانه غمونو وهلې او یو اخلو بوټۍ نسبتا اتیا کلنه ښځه راغله. دا د رمضان مور ده چې وخت په وخت ورته د دوو زامنو او دریو لمسیانو په وینو لړلې جنازې راوړل سوې وې او نیمای تن رمضان هم. ویې ویل، د زامنو کاروبار مې په عربو کې شو، خو اوس په یوه ګوله ډوډۍ پسې حیرانه ده. د خلکو صدقو زکاتونو او خیراتونو ته یې سترګې نیولې دي.
زر به ولې نه راکوي او کونډې به ولې نه راکوي؟ دا اوس روزه ده، دغه شی ورباندې مهربانه شي. لاده یې څنګه لوری دغه دا ټول ژوند کښې چې موږ دغه ژوند راغلی ده، دلته موږ دغه چانه درېدلې.
د دغه سپینسرې مشرن ژور چې خپل میړه او درې زامن یې طالبانو وژلي وایي، یو زوی ورته پاته دی، خو هغه یې هم بې حاله ده. دا نیشت برابر مرسته ورسره سوې ده.
زبندم څرنګه دغه دغه ده، ته مهربانه زه مهربانه داسې کومک نه ده راسره سوی. یار وایي لي صاحب سي ورغوښتې ول چې هغوی راسره کړې وه، دوه ګونۍ وړو او یوه ګونۍ وریجې ولي او دغه دال و دغه شیان ول بیا دا کومک له موږ سره نه ده سوی چا به موږ غرېدلی.
دا د غزني د اندړو ولسوالۍ د بریمزو کلي د یوې کورنۍ حال دی چې په پولیسو کې د کور د شپږو کسانو قرباني ورکړې، خو وایي دولت ورته ښه اړولې ده. دوی وایي په دغه شپږ کلنه دوره کې یو ځل والي وحیدالله کلیمزی کور ته ورغلی، یوه اندازه نغدې او د خوراکي توکو مرسته یې ورسره کړې ده. نور یې نو د نظام، وطن او خاورې لپاره ټولې قربانۍ اوبو وړې دي. رمضان وایي له هغه وروسته په پولیسو کې د کور ټول غړي شامل سو چې مشر ورور یې په غزنی کې طالبان وواژه او هیڅ ګناه یې نه وکړې. د ولایت ویان محمد عارف نوری بیا وایي محلي اداره په پام کې لري چې له ټولو دا ډول کورنیو سره یوه اندازه مرستې وکړي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په افغانستان کې سولې ته تنده ورځ تر بلې زیاته شوې او لوی او واړه د سولې ارمان کوي، خو پښتنه ټول دا کوي چې کله به دا ستر ارمان پوره شي. آیا واقعا هغه لوري چې په مورچلونو کې یو بل په مرمیو ولي له دې کاره خوښ دي؟ د فریبا ظاهر په راپور کې واوري.
نور ستړي یو، نور دا جنگ نه غواړو، موږ په هیڅ رقم دا جنگ نه غواړو، موږ سوله غواړو، اوربان غواړو، په والله موږ نور ستړي یو.
دا هغه کس دی چې ادا کوي طالب دی او له افغان ځواکونو سره جنګیږي. نوم یې معلوم نه دی، خو ازادي راډیو ته د جګړې یوه کیسه وکړه چې د وژل سوي سرتیري د مور اواز څه اغیز ورباندې وکړ.
زه خپله دا د طالبانو په کرښو کې جنګیږم، دغه دلته اوس کم سي زه وایم هغه داسې نه ده، دلته زموږ سره بله یو ځای موږ حمله وکړه پرې پوستا باندې بالا نو عدالت اسکار ده، یا به شهید وبولو یا به مړ وبولو، خو د مړو سو بیا د غزمر پرکی والا د شان سره ټول کړي او بیا په یو ټلیفون باندې زنګ رالی. ما سي دا ټلیفون وکي کینو قرار د اسکر مور وویل زوی دغه خواته جنگ ده خوشسوي خو بنه. بیا موږ د لته د موږ زمر سر ګروپ پوزین ملګری او موږ ډیر سره وژغې دو ډیر مو افسوس زیات کوي، باور وکم موږ ټول نور ستړي یو، نور دا جنگ نه غواړو، موږ په هیڅ رقم دا جنگ نه غواړو، موږ سوله غواړو، اوربان غواړو، په والله موږ نور ستړي یو. نور د پردو له لاس موږ خپل افغانان سره مړه کیږي، موږ مړه یو، هغه مړه یو، موږ شهیدان یادوي. په دې کې خونډان ستا دغه روزه د اختر ده، په دې کې به چیان پاتېږي.
د افغانستان جګړې یوازې د سنگرونو ساتونکو نه دي ستړي کړي، بلکې ټول هغه عام ملت له ژوند ستړي کړي چې هر ورځ د غم پر ټغر ناستي او یا د بمونو او چاودنو لویرې ژوند تریخ سوی دی. یو شمیر عام افغانانو ازادي راډیو ته د سولې په اړه خپل نظرونه راستولې دي.
زابل ولایت خبره کوم، ای طالب د خدای په خاطر باندې نور بس څوک وزن لري چا سره جهاد کوي په خپل فیصله وکړه، کومه ځای را روانه چاره لرله نور خپل ورونه ما ودنه راست په خپل کور کلي وطن کې ښه. السلام علیکم، شپنن ته پیغام لرم. ګوندې وخت نه و خو افغانستان ته سول اوربند نوربند خورا شي دروژه خو موږ شپه استراحت تیر کو خو چې کله یا تلویزیون چلاند کې یا رادیو چلاند کې بل مرګ او بل وژنه او بل داسې خبر هم بل نه خبر نه دی راځل د ټول افغانانو سره له دا چې په دا ورځ کې دوا یو کې د افغانستان د سولې لپاره.
السلام علیکم، زه جمهور ورشا ټول ملت سلامونه کوم. او دې ساسینو ته مې دا وزر دی دا خاصه چې نور د څلور کاله مده مملکت وور چې وسولو نور پرې د ملت په اتفاق او اتحاد کې چا امریکایانو ته کارونه وکړي، چا روسانو ته، چا غربیانو ته، چا شرقیانو ته، چا پاکستان ته، چا هندوستان ته، چا ایران ته، نور پلیا د ملت په اتفاق او اتحاد کې دا تجارت نه تیر شي او دا خوار زورې د ملت د سولې په خبر کې دا ټول رسورونه ورونه سي یو نوما او ته نه دا وځي ټول علماء دي هغه په هر کام سي مرغوب دي دا دې اتفاق اتحاد راولې پړته دي پړوي ورته دي وروي الله تعالی دې دې ملک دې کې سول راولې دا ملت خو دار به در سولو.
د سولې د غوښتنې داسې مهال کېږي چې د روانې مې میاشتې په نهمه نیټه د قطر په مرکز دوحه کې د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ د سولې د خبرو شپږم پړاو پای ته ورسېد چې لا هم وروستی پړاو نه دی. دواړو لورو ویلي چې په دې خبرو کې ځینې پرمختګونه سوي دي او پر ځینو مسایلو لا هم بحثونو ته اړتیا ده چې په راتلونکو پړاوونو کې به خبرې ورباندې وسي. د دې سره هم مهاله افغان حکومت د هغه پلاوی پر نوملړ کار کوي چې د حکومت پاستازي ته بل طالبانو سره د سولې خبرې پر مخ وړي. غلام حسن خان غیرت کوچی بیا یو عام افغان دی چې له حکومت څخه غواړي چې د سولې لپاره د پوینا له فرمایشي کارونو لاس واخلي او رښتونی اوربند زمينه برابر کړي.
په دې کومې د روزو جوړې خبرې چې د موږ د غدوا کو چې اعلی تعالی د افغانستان کې سولې راولي اعلی تعالی یو راولي او له دې حکومت نن دا ایلو لرو دا عام ولس وروره باید ته داسې کار وکړي چې سولې تر اچي داسې کارونه کې چې فرمایشي کاری وروره چې هغه د مخبوال خبره نه یل کده مخته د دوه غونډه چې و بیا د کسان ډیر تاکلي نو موږ د ایلو لرو چې باید دا عام نس دا خلک ټول دایل لري چې باید په افغانستان کې د سکار د حکومت له طرف نه موشي چې هغه باندې سولې راشي طالبانو له طرف نه موشي چې هغه باندې سولې راشي نو د مظلومو مسلمانانو وینه باندې شي.
شاوخوا یو کال دمخه افغان حکومت د روژې له وشتمې څخه د اختر تر پنځمې نیټې پورې اوربند اعلان کړ او له طالبانو څخه هم د اوربند غوښتنه وکړه. طالبانو هم د تیر کوچني اختر په درې ورځو کې اوربند ومنه. په دغه موده کې زرګونو طالبانو د کابل په ګډون له لویو ښارونو لیدنه وکړه او د خلکو او حتی د حکومتي چارواکو لخوا یې تود هرکلی وسو. دا اقدام په ملي او نړیواله سطحه وستایل سو او خلکو د اختر خوشۍ په آرامه فضا کې ولمانځلې. ولسمشر محمد اشرف غنی له هغه وروسته د لس نورو ورځو لپاره هم اوربند تمدید کړ، خو طالبانو اوربند ونه ختاوه بلکې خپل وسلوالو ته سپارښتنه وکړه چې د پخوا په څیر خپلو بریدونو ته دوام ورکړي چې تر ننه هم دوام لري.
زه سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. د روان خبرونه په دوهمه نیمایي کې دوه اونیس پروګرامونه لرو، تاند څنګه او حقیقت سره. خو اوس په صالح محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
امریکایي ورځپاڼې سټارس اند سټرایپس د افغانستان د دفاع وزارت لخوا په ناامنو سیمو کې د وړو پوستو پر ځای د لویو پوځي اډو د جوړولو په اړه یو مطلب خپور کړی دی. ورځپاڼې لیکي افغان ځواکونو ته تیر میلادي کال سمه نیمایي مرګ ژوبله پر وړو امنیتي پوستو د دولت ضد وسلوالو په بریدونو کې اوښتې ده. سټارس اند سټرایپس ورځپاڼه زیاتوي د افغانستان دفاع وزارت پر لویو لارو او هغو سیمو کې چې د طالبانو تر واک لاندې دي د وړو پوستو په لرې کولو او پر ځای یې د لویو پوځي اډو پر جوړولو کار پیل کړی دی. د 203 تندر قلو اردو د تلرمې پلې لوا قومندان برید جنرال عبدالرزق صافي سټارز ان سټرایپس ورسپانې ته ویلي د ده په ساحه کې پر جوړو سویو وړو امنیتي پوستو چې کله کله پکې څلور یا هم پنځه سرتیري موجود وي د بریدونو امکان زیات دی. جنرال صافی ورسپانی ته ویلی له تیر جمی راهیسې د وړو پوستو د لری کولو او پر ځای د پوځي اډو چې تر څلويشت پوری سرتیری به پکې وي د جوړولو پر پلان کار پیل کړی دی. د ملي اردو دغه افسر ویلی چې پر لویو لارو د وړو پوستو پر ځای جوړیدونکي پوځي اډې به ځواکمنی او د سقوط امکانات به کم وي. سټارس ان سټرایپس ورسپانه د افغانستان د دفاع وزارت په حواله وایي چې په هغو سیمو کې سرتیری کموي چې ګواښونه پکې زیات دي او له دې سیمو د باندې به پوځي اډې جوړوي چې هم امنیت وساتي هم تهاجمي عملیات وکولی سي. د امریکا د دفاع وزارت په 2018 میلادي کال کې کانګرس ته د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه په خپل راپور کې ویلي و چې پر لویو لارو او ناامنو ساحو کې د وړو پوستو موجودیت چې هغه وخت شمیر 2400 ته رسېدی افغان ملي اردو او پولیس په وړو برخو ویشلې دي. ځینو لویدیځو ورځپاڼو او خپرونو په کابل کې د شنبې په ورځ د خبریالې او د ولسي جرګې د فرهنګي او دینی چارو د کمیسیون د سلاکارې مینی منګل د وژل کېدو په اړه مطالب خپاره کړي دي. ګارډین ورځپاڼه لیکي مینی منګل د کابل په کارتینو سیمه کې له خپل کور څخه د کار ځای ته پر لاره وه چې نامعلومو وسلوالو ورباندې ډزې وکړې. ګارډین د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په حواله لیکلي چې برید کوونکي په تیښته بریالي سوي دي. د مینی منګل د کورنۍ غړو ازادي راډیو ته ویلي چې هغه د خپل پخواني خاوند لخوا وژل سوې ده. ډیلی میل ورځپاڼه بیا د مینی منګل د وژل کېدو په اړه په خپل مطلب کې لیکلي چې دا معلومه نه ده د خبریاله د تروریستي برید ښکار سوی او که د شخصي ستونزې او دشمنی په نتیجه کې وژل سوی ده. آیرش انډیپندنت ورځپاڼې هم په کابل کې د افغان خبریالې او د ولسي جرګې د سلاکارې مینی منګل د وژل کېدو موضوع یاده کړې ده او د کابل د پولیسو په حواله یې ویلي چې د دې پېښې په اړه تحقیقات پیل سوي دي.
په کندهار کې چارواکي وایي چې د ملي امنیت ځواکونو په دې ولایت کې د داعش ډلې د جلب او جذب قومندان نیولی دی. د کندهار والی پرون شنبه خبریالانو ته وویل چې ملا عبدالسلام په داعش ډله کې له یو ځای شویو کسانو سره د لیدنې لپاره کندهار ته ورغلی و، خو پاکستان ته د اوښتو پر مهال په کندهار کې ونیول شو. د داعش ډلې د قومندان له شاوخوا 19 نورو نیول شویو وسلوالو سره یو ځای په کندهار کې خبریالانو ته وښودل شو. لکندهار د ازادي رادیو د خبريال صادق رشتيني راپور واوري.
د کندهار والی حیات الله حیات د شنبه په ورځ خبريالانو ته د ملي امنیت د ځواکونو لخوا د وسلوالو طالبانو د هدف وژنو او وسلوالو بریدونو د شلکسي ډلې د شوډلو پر مهال وویل چې د ملا عبدالسلام په نوم په کونړ کې د داعش ډلې د شلکسي ګروپ مشر چې کندهار ته د ډلې ته د کسانو د جلب او جذب لپاره راغلي وو، تیر ونی د ملي امنیت د ځواکونو لخوا د عملیات پر مهال نیول سوی.
او دریمه ډله په دې خلکو کې هغه دي چې په نورو ولایتو کې دو تروریستي اعمال سرته رسوي، چې یو هم د هغې نه د عبدالسلام په نوم باندې چې دا د داعش یو قومندان ده او تقریبا 100 شاوخوا نفر د ده تر رهبرۍ لاندې په کونړ کې کار کوي، چې دا هم د دو په جمله کې ده او دی په قندهار ته راغلی او تر څو دلته هم زمینه دې ته مساعدېږي چې د داعش دپاره خلق پیدا کړي.
د داعش ډلې نیول سوي قومندان ملا عبدالسلام رسنوی ته وویل چې د تیر څلور کلن رئیس په کونړ کې د داعش ډلې سره همکار دی.
په کونړ کې اوسیدونکو ما ولسوالي مانګه ازمن کله کلهګل ته ازمن په کلهګل کې څلور کال کې داعش راغلی نو او کلرال ما ته غي دعوت راکړه دا کې سره ما خبرو منله.
د داعش ډلې د نیول سوي کمانډان سره یو ځای د کندهار په ملي امنیت ریاست کې شاوخوا 19 وسلوال طالبان چې د چارواکو په وینا د هدف وژنو یو ګروپ هم پکې شامل دی خبري اعلان ته وشودل سول. د کندهار د ملي امنیت رئیس برکت الله څمکني په دې اړه رسنوي ته وویل چې د افغانستان ځینې ګاونډیان لا هم جنوبي سیمو ته د جګړې د دوام لپاره وسلوال رالیږي او هغوی ته امکانات ورکوي.
هغه هم سیان چې درست نیت افغانستان ته نه لري، د ډېر ناچیزه پیسو په مقابل کې ځوانان استخداموي او ځوانان نو ته یو څه مقدار پیسې ورکوي. ځوان بیا دا نه ګوري چې مقصد چا دریشي اغوستی، دا قومندان ده، دا عسکر ده، دا عادي ده، دا پیاده نه وژ.
دا په تیرو درو کلونو کې دوهم ځل دی چې په کندهار کې د داعش ډلې سره په تړاو یو شمېر کسان نیول کېږي. چارواکي وایي د داعش فعالیت په جنوبي سیمو کې د عقیدوي اختلافونو له امله ناشونی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
څو تنه وسلوالو پرون د بلوچستان ایالت په بندري ښار ګوادر کې پر یو عصري هوټل حمله وکړه. د پاکستاني چارواکو په وینا په حمله کې درې حمله کوونکي وژل شوي دي. تفصیل سالم محمد سالی وړاندې کوي.
د بلوچستان د ازادي پاوڅ په نوم د بلوچستان یو بیلتون غشتون کې ډلې د پاکستان د بلوچستان ایالت په ګوادر کې پر یو عصري هوټل د حمله مسولیت ومانه. پر پیرل کانټیننټل هوټل حمله یو ډله وسلوالو چې شمیر یې درې یا څلور تنه شوبل سوی پرون وکړه. د پاکستان امنیتي ځواکونه چې تر پرونی حمله وروسته د پیښې ساحې ته ورسېدل په هوټل کې د تصفیې عملیات پیل کړل. د امنیتي ځواکونو یو ویان خبرلانو ته وویل چې امنیتي ځواکونو ساحه کلا بند کړه او د ده په خبره میلمانه په خوندي ډول له هوټل څخه وایستل سول. د بلوچستان د کورنیو چارو ایالتي وزیر ضیاءالا لانګو ویلي چې په حمله کې ځینې کسان ټپیان سوي دي. په ګوادر کې د پولیسو یو افسر محمد اسلم ویلي چې د حملې په وخت کې په هوټل کې چینایي او پاکستانی میلمانه حاضر وو. د بیوزلي ایالت بلوچستان بندري ښار ګوادر د چین د پانګونې د پروژو عمده سیمه ګڼل کیږي. دغه پانګونه د چین او پاکستان د اقتصادي دغه پنګونه د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز د پروګرام په چوکاټ کې استویده. دغه پروژه چې ارزښت یې شپیتو میلیارد ډالرو ته رسیږي، پکې یو بندر، هوایی ډګر، لوی لار او روغتون شامل دی. د پروژې عمده هدف له عرب سمندرګي سره د چین د شینجیان ولایت تړل دي. پر دغه ساحې تر دې مخکې هم د بیلتون غوښتونکو لخوا حملې سوي دي. دغه بیلتون پال فکر کوي چې ځایي اوسیدونکي د محلي سرچینو له پرمختګ څخه په زیاته پیمانه ګټه نه ترلاسه کوي.
د هم ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیم د تاسواتل شمیرې له لارې مو راستولیدنې سر احمد علي کوزی له هلمند لیکي له وسلوالو طالبانو هیله کوم چې د دې مبارک میاشت په خاطر او د دې زوریدلي ولس په خاطر اور باندې وکړي. برات خان اسحاق د هلمند له ولایت لیکي وایي ټول افغانان باید په روژه کې له یتیمانو سره عاجل مرستې وکړي. ژمن له ګیلانه لیکي شبه وي چې نور د طالبانو په ځای له پاکستان سره خبرې وشي. اتل له زابل لیکي د ملکي تلفاتو زیات مسؤول طالبان دي ځکه چې طالبان د ملکی خلکونه د سپر په توګه کار اخلي او قیام الدین مبارز